السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په د خبرونه کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې غړې کې اوله نیمای کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمای کې د 2 هفتوارې خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحق کړی وړاندې کوي
ترټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان سولې پاړه د پاکستان امنیتي ځواکونه او منطقي حکومت هم نظر دی پرون پر اسماعیل خان کې د پېښور د پښتون ژغورن غورځنګ جلسه له حکومت غوښتنه کړې چې منځو پښتون او د غورځنګ نو نوڅین فعالان دي چې تر دې راخو چې کلسي د چن روغتي عملی کمیشن نن په خپل رپورت کې ویلي تر پرون نا وخت د کورونا وایرس له وجې د وژل شو کسانو شمیر 1290 ته رسیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان سولې په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونو او منتخب حکومت یو دریز لري دا خبره نن عمران خان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار لخوا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د 40 کلونو پوره کېدو په مناسبت د ورځني کانفرنس په وینا کې وکړه نو موري ول تر دې وړاندې به ویل کېدل چې د افغانستان په اړه د پاکستان فوج او حکومت مختلف نظرونه لري خو دغه خبره اوس داسې هیڅ خبره نشته
We have been ever since my government has come into power.
عمران خان وای لکه چې زما حکومت په واک کې راغلی موږ خپل پوره کوشش کړی چې د سولې په خبرو کې څومره کولای شو مرسته وکړو زلمی خلیزاد هم دلته ناستي او ما له هغه سره څو ځلې لیدلی او د خبر دی چې د افغان سولې په اړه ټول هیواد یو درې زری د پاکستان امنیتي ځواکونه هم نظر دی عمران خان زیاته کړه چې هیواد په افغانستان کې د لپاره سولې نه غواړي چې واقعي افغانانو ته پناه ورکړي بلکې د پوینا دوی د سولې ژوند حق لري تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریس کانفرنس په وینا کې د پاکستان ستاینه وکړه چې افغانانو ته پناه ورکړي نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې پاکستان څومره هڅې کوي په هغه په مقابله کې د نړیوالو مرسته کمه ده کانفرنس د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خزاد هم وینا وکړه پرون پر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومت د دې غوښتنې په کولو سرپای ته ورسېده چې منظور پښتون او د غورځنګ نور نیول شوي فعالان دي ژر تر ژره خوشي کړل سي دا جلسه په رتا کولاچی میدان کې جوړ شوې وه چې پکې زرګونو کسانو ګډون وکړ له جلسې وروسته د غورځنګ یو مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشالې دی ټول حکومت د منظور پښتون ژر تر ژره خوشي کړی
ټول دا غنی چې د امر کې دي ټول دا غنی چې دغه خوخ د مو د امر سره نه پریدي او سره له سال چې دا 15000 کسون مزیت دي د شتګر دمه نه لیدي چې مو مر کړی دي عام خلک مر کړی دي ا پرېږدي منظور پښتین گرفتار دي
منظور پښتون د پېښور پرېس کل پولیس د جنوري په 28 ولې پولیسو پر نوموړي د امن خرابولو کرکې خورولو لاینه د مخ اړولو د پاکستان ریاست پرځ د سازش کول او د عین له 1340 مادي سرغړونی د فعل غولې د غورځنګ مشران وای نږدې په ټولو کې سونه کې د غا ضمانت شوی او بیا هم نه دی خوشی کړی چې دا دوی په ونه د یو غیر عینی ګام دی د جمعیت الاسلام فزرمان ډلی مشر مولانا فزرمان وای د عمران خان په مشرۍ کې د تریک انصاف ګوند حکومت تر نسکورېدو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي پرون په چارسده کې د ختم نبوت کانفرنس ته په وینا د وینا پر مهال وویل وزیر اعظم عمران خان پر هغه د غداري د فعل لګول غواړي خو دا کار به د حکومت خلاف تهغوی مبارزه ټکړې نه کړي عمران خان د فروری په 14 په بنګانا کې رسنوي ته ویلو ته مولانا فزرمان خلاف باید د عین د شوژم آرټیکل پروسس د ملک سره د خیانت مقدمه وچوسي ځکه چې هغه د منتخب حکومت پر ضد سازش کړی دی د هنګو په در سمندو کې پرون نلسکونو کسانو د 3 ساعت لپاره د ټل پېښور لوې لاره وتړله او احتجاج وکړ دوی د وی اتکلین ماشوم مده په مرموز ډول د وژنې ممکنه ایجنسی تر خلاف راوتلیول د پولیسو یو ځای مشر شوکت علی شاه وایي د ماشوم مده د قتل په شک کې ځینې مشکوک کسان ولې چې تر درې پلټنې کوي د ماشوم د کورنۍ یو غړي ګل رحمان مشالې رتور مده د هفته په ماښام او رکسي وایي چې مړی د اتوار په سهار په یو نږدې ځنګل کې وموندل شو نو مړی وایي په چا شک نه لري او نه پوهیږي چې دا پېښه ولې رامنځته شوې تر دې وړاندې د فروری په 9 په اخیر او د جنوري په 14 په کاکا صاحب کې پر ماشومانو د جنسي تیروي پېښه مخ ته راغلې وي د پاکستان کمی اسمبلی د فروری په 9 له ماشومان سره د جنسي تیروي وروسته په وژنو کې ککړو کسان ته په ډاګه ده زندۍ ورکولو قرارداد منظور کړی وو پرون د کوټه پریس کلب مخ ته د غوزدار ځوانانو د نشي توک خلاف مظاهره وکړه هغه له حکومت غوښتنه وکړه چې په بلوچستان صوبه کې دي د مخدره موادو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي د زیاخان په نوم د احتجاج یو ګډونوال وویل
منشات بذات خود دومره زیاته پیسې پکښې دا اور داخل دومره زوره ور دي حکومت پکار دي چې دوی سره سم اکشن واخی اور دا بالکل خاتمه وکړي.
دا غزبانان دي چې له خوزدار تر کوټه پورې د نشي توکو د کاروباریانو پر ضد په لې لاریون هم کړی. د دواړو سیمو ترمنځ واټن د 400 کیلومتر دی. د خوزدار ځوانانو له هغې وروسته پر احتجاج لاس پورې کړی چې تېره اونۍ په نوشکي کې یو ځای ځوان سمی منګل د نشي توکو د پلورونکو پر ضد له بیان ورکولو وروسته ناڅرګند کسانو په ډزو واچو. حکومت د پیښې نوټس اخیستې. د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګ امر کړی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دي ژر تر ژره ونیول شي. د چین روغتیا ملي کمیشن نن په خپل رپورټ کې ویلي تر پرونه ناوخته د کورونا وایرس له وجې د وژسو کسانو شمیر 1978 پورته شوی او په دې وایرس د اختصو کسانو شمیر 2548 ته رسیدلی. په تیرو 24 ساعتونو کې 2048 نوي کیسونه مخته راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په دوو ورځو کې چارواکو ویلي په دې وایرس د اختصو کسانو شمیر مخ په کمېدو ده. وړم ورځ یوازې 9 مثبت کیسونه مخته راغلي. ولته 105 نورو کسانو د وژل کېدو تازه خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې جاپانی چارواکو په ساحل قرنطین سوی بیړۍ کې د 900 کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو رپورټ کړی چې ورسره د ټولو ناروغانو شمیر 355 ته پورته شوی. په دې سربېره د نړۍ په ډېر هېوادونو کې په کورونا وایرس د اته د اخته سو کسانو 1500 نورې پیښې څارل شوي. په فرانس، هانګ کانګ، فلپین او جاپان کې کورونا 4 کسان وژلي هم دي. خبرونه پای ته رسېدل. اوس هم احمد الله د موسم او کرنسي حال ورکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 1680 روپۍ 80 پیسې او 1680 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 غویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپیه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 6 او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال واوریده. پروانه غړي کرا سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوام لري. په پاکستان کې د سلويختو کلونو د مهاجرت په اړه دا کډوال سوای د پښتون ژغورنې غورزنګ په ډېر اسماعیل خان کې جلسې ته د وینا په وخت د غورزنګ یو مشر او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر د خپلو ملګرو د نیول کېدو په اړه وویل. د هنګو په درسمندو کې د یوې 8 ماشومې مړی موندل شوی. کورنۍ یې شک کوي چې جنسي تیری هم پېښ شوی دی. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې به اول هفتوار خپرونه جمهوري غږونه واورئ. ورپسې د سولې په لور خپرونه کې به د خدای خدمتګارو په اړه د احمد الله ارشیوال د لیکل شوي کتاب په اړه واورئ.
په دې کتاب کې ما خدای خدمتګار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې ده چې آیا دا تحریک چې و دا ستراتیژیک تحریک و او په تعقل ولاړ تحریک و او په دې د مجبوریت نه سره رسولې ده.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اول د دې غړی اولنۍ موضوع ته ورزو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس روان دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مشرۍ جوړ شوی دی. په تیر غړی کې مو دغلته موجود د خپل خبریال احمد الله سره خبرې وکړې. هغه راته ویلي دي
بالکل نن سهار شروع شوه دا کانفرنس چکم دی دورزنه کانفرنس د دویم سیشن چکم دی هغه وسنه لګشی بولان دی شروع شو په دې دویم سیشن کې د غزلمی خلیلزاد نه علاوه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شانتی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش چکم دی دا هغه پکې ګډون کوي په دې دویم سیشن کې سیشن ته خپل وینا کې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا ویل چې موږ د افغان کډوالو با عزت واپسی غواړو او موږ غواړو چې مرحله واره دا واپس سی شروع شي او د دې لپاره یو تګلارا جوړیدل پکار دي ځکه چې د سلويخ کالو نه کډوال په پاکستان کې میشتین وخت راغله چې د خلکو واپسی چې کومه ده هغه شروع کړل شي. سیشن ته د زلمی خلیلزاد دا وینا و چې د افغانستان کې امن عمل چې کوم دی پاکستان د اغه یو مهم رکن دی او پاکستان خپل طرف نه کوششونه کوي چې د امن عمل چې کوم دی دا سر ته ورسیږي او چې یو ځل د امن عمل سر ته ورسیږي نو کډوال چې څونه په پاکستان کې دی یا د نړۍ په نورو ملکونو کې دی نو د اغه واپسی سلسله چې کوم ده هغه به په خطو غمانی
شي
باندې کولای شي چې خپل ملک تلاو شي او بالکل او پاکستان چې کوم دی ځکه دا مهال د افغانستان معاشي حالت چې کوم دی اغم ډیر خراب دی پاکستان هم په دې کې یو مهم رول لوبوي لګیا دی او راتلونکي کې کوم افغانستان سره پلی مرستې چې کوم دي هغه ویل دي نو د دې ملکونو د همکارۍ نه چې کوم دي په افغانستان کې امن چې کوم دي اگر اتلې شي
سامانه
انټونیو ګوتریس چې کوم دي هغه هم دا وینا وکړه چې د افغانستان مسلې حل چې کوم دي هغه سیاسي دي هغه ته امن پکار دي او نړیوالي ټولنې چې کوم دي هغه د افغان امن عمل چې کوم دي هغه حمایت پکار دي چې هغه ته امن راشي او کډوال واپسی چې کوم ده هغه
په
صحیح طریقې سره شروع شي. نو دا دویم سیشن چې کوم دي دا روان دي تر اوسه
ختم
نه دی او دا مشران چې کوم دي دا وته لګیا دي ویناګانې وسم کوي
سامانه دا احمد الله تاسو وايي دویم سیشن د دین اول چې کوم سیشن شو او نن هغه کې سو
منورشا اول سیشن چې کوم هغه د پاکستان په وخت سهار په 10 بجې شروع شو هغه ته د پرانیست چې کوم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې وکړله انټونیو ګوتریش چې کوم د اغم په سیشن کې موجود وو شاه محمود قریشی مو سفران وزیر چې کوم اغم او فلیپو ګرینډي کوم چې د یو ان ایچ سی آر های کمشنر دی اغم پکې موجود وو دغه سیشن ته د ټولو ویناګانې وکړلې خو کزه خبره د عمران خان وکړه نو عمران خان دا ویله چې لکه زه په دې یقین درم چې د افغانستان خلک چې کوم دی هغه د تیر 40 کلونو نه د نورو قومونو په نسبت زیات متاثر شوی دی ځکه چې هغه ته بدمنی وا خلک هجرت وکړو پاکستان ته رال ایران ته لاړل د نړۍ نورو ملکونو ته به هجرت وکړو دغه شان دی ویل چې موږ په افغانستان کې ځکه هم امن غواړو لکه دا نه چې په پاکستان کې 1.4 ملیون رجسٹرډ افغان کډوال دي بلکې موږ یو چې افغانستان خلک چې کوم دی د هغه مطلب راتون کې چې کوم دی هغه په امنیت سره تیر کینو موږ ځکه هغه ته امن غواړو موږ افغانستان سره منځنۍ اسیا سره تجارت غواړو او دا هله لری چې کله په افغانستان کې امني لار اخلاص وي او په اسانۍ سره مطلب خلک بغیر تاجران بغیر د خوف او خطر نه تګ راتګ کول شي نو موږ په خپل پاکستان دا کوشش ته چې په افغانستان کې امن راشي ځکه چې دا افغانستان امن چې کوم دی هغه زمونږ په ګټه دی او دا خبرونه یاداسې خبرې کول چې لکه پاکستان په دې نام نه کې نو موږ بالکل ځکه چې نام نه کې زمونږ هیڅ ګټه نشته چې کله امنیت راغې نو پاکستان هم ترقی کول شي او افغانستان هم ترقی کول شي.
د افغان کډوالو په اړه په اسلام آباد کې د روان کانفرنس حالات مو د احمد الله نواوریدل. د نن نسلويخ کال وړاندې افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي وو کم چې دلته پیدا شوی اغام د فرو سلويخ تو کال تر رسیدلی کما شومان وو اغا لا نور لوي شوی دی او ک د ډیر شو سلويخ تو کالو یا د شلو کالو نو عام اوس 50 او یا بډاوالی تر رسیدلی دی دوی څه احساسات لري؟ احمد الله د زونو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې حال راکوي.
سلويخ کال وړاندې په لکونو افغانانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه پاکستان ته هجرت وکړو. د وخت تیرېدو سره ځنې کډوال واپس خپل ملک ته ولاړل خو اوس هم د 2 میلیون نه زیات کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. غلام نبی چې په 1980 کال کې پېښور ته کډوال شوی و وایي هغه وخت 40 کلن وم او دا فکر مې کوو چې حالات ښه کېدو وروسته واپس به افغانستان ته لاړ شي خو لمسی په پاکستان کې پیدا شول او تر اوسه خپل ملک ته ستون نه شو. د غلام نبی په وینا په خوا به خپل مړی افغانستان ته وړل خو د تیرې ایوې لسیز راهسې خپل مړی د پېښور شالم سیمې په یوې یادیره کې ښخوي ځکه چې د ګرانۍ او په لاره کې مشکلاتو له وجې مړی ورته وړل ډېر مشکل شوی وو. یو شکلن محمد عیسی چې پلار نیکه په 1981 کال کې د کونړ نه پېښور ته ماجر شوی وو مشال ریډیو ته وویل تر اوسه یې خپل ولایت نه دی لیدلې خو نیکه به یې راته د ښکلا کیسې کولې. ډېر مې ارمان دی چې خپل وطن ووینم خو په تیرو وختونو کې د خپلو درسونو او په وس وخت کې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروسته نشي تللې.
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 14 لک پورې رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 10 لک پورې نور کډوال رجسٹرډ کړل. قدالی خان زدران چې په موجوده وخت کې په میاوالی ضلع کې د افغان کډوالو مشر دی وایي په 1980 کې د پکتیکا نه پاکستان ته راغلل. زړه یې اوس هم غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي خو بچي یې دلته را زلمی شول او هغوی واپس تلو ته زړه نه ښه کوي نو مجبورن دلته پاتې دي. د پاکستان سفان وزارت وای دا محل 85% کډوال د ملک په خاریو او 2.5% په کیمپونو کې ژوند کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. ورزو یو بل موضوع ته پرون پړې اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو جلسه وشوه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی او د جلسې ګډونوالو د خپل نورو غوښتنو ترڅنګ یو غوښتنه دا وکړه چې د غورزنګ مشر منظور پښتین ته ضمانتونه ورکړل شوې دي نو دا غیر قانوني خبره ده چې بیا هم په زندان کې ساتل کیږي. په دې حق لاندې ساجمل ریپورت کې تفصیل اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښانو او مشرانو ویلي د پاکستان حکومت دې په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو ډلو یو ځل بیا ځای پر ځای کېدو مخنیوی وکړي. قبایلو ته د خپلو معدنیاتو اختیار ورکړي او د غورزنګ گرفتاره مشر منصور پښتین او نور غړي دې زر تر زره خوشي کړي. دوی دا خبرې پرون د ډیرا اسماعیل خان په رتا کلاچی میدان کې د جلسې پر مهال وکړي. په دې موقعه له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د غورزنګ مخکښ علي وزیر د خپلو زنداني ملګرو ذکر وکړ او وی ویل
علی پشتین علمگیر شو علمزیب شو وسرا په بهرین کې ګیلمن وزیر چې دې نیولی دی دا خر چې څومره دی دا په ډېره کلکه پښتو کښې او په کلک غیرت کښې غندنه کوو.
پښتون ژغورنې تحریک د خپلو ملګرو د راخوشي کولو د ماورای عدالت وژنو مخنیوي د لادرکه کسانو عدالت ته وړاندې کولو او د ماینونو پاکولو غوښتنې هم تکرار کړې. خو د پاکستان حکومت وایي د ماورای عدالت وژنو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د لادرکه کسانو لپاره یې کمیشن جوړ کړی او د ماینونو پاکولو لپاره هم کار کوي. جلسې ته د شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي د غورزنګ مخکښ محسن داوړ بیا وویل دا جلسې پر مهال د ډیرا اسماعیل خان انتظامی یو سلسلور سلویختمه دفعه لګولی وه. د امنیت لپاره د سټیډیم بهر پولیس هم ګمارلی وو. د جلسې وروسته د پښتون ژغورنې تحریک یو مشر سید عالم مسید مشال ریډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د پښتنو په خاوره د نورو جنګونو مخنیوي لپاره د هلې ځلې وکړي او قبایلو ته د خپلو وسایلو اختیار ورکړل شي.
یقیناً قسم منظور خو په دغه عمر شیر په دغه باندې لار او بر پښتین او په دنیا شو ټول پښتین متفق شوی دی. ټول دا غنی چې دغه خو د مو د امر ځای نه پرېږدي او انسان ولر انسان چې دا 15000 کسونه مزید دم نه لیدي چې مو مر کړی دي عام خلک مر کړی دي ا پرېږدي منظور پښتین گرفتار دي روانور پرېږدي مشرف پرېږدي چې عدالت ورته چې تقدر دي.
د پاکستان چارواکو د تحریک طالبان پاکستان د پخنی بیان احسان الله احسان لبنده د مبینات تخت پړه لاسن دی ویلي. دغه سي چارواکي پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو یو وار بیا ځای پر ځای کېدو تورونه امر دوي. سیاستوال افراسیاب خټک چې پرون یې د ډیرا اسماعیل خان په جلسه کې ګډون هم کړی و مشال ریډیو ته ویل چې باید هر چا سره تر قانون لاندې چلند وشي.
دا عین لاندې په کار عمل کو چلی قانون مطابق کو چلیږي او که دا نه کیږي نو بیا خو مونږ ډېر پخوان بوران نه کتلی دي او د 1971 کال بوران چې هیر نه.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د جنوري په 20مه په پېښور کې د بغاوت په ګډون د ځینو نورو تورونو له وجې نیول شوی و. خو د فروری په 15مه د پاکستان عدالتونو په هغه په لګېدلو 500 مقدمو کې د ضمانت منظوري ورکړه او د پښتین د خوشي کولو امر یې وکړ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه کاله پوره شو، خو د دې د یو مبارز عارف وزیر بیا په جیل کې څه د پاسه یو کال تیر شوی دی. نوموړی د پخوانی فاټ اعظم کېدو وروسته لاولنی کس و چې پولیسو یې پر ضد اف آی آر یعنی رپورټ درج کړی و. عارف وزیر د جنوبي وزیرستان د واڼه اوسیدونکی دی چې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال یې د کورنۍ خواوشا دیارلس غړي وژل شوي دي. عبدالحی کاکړ د نوموړي په هکله یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
پنځه دیرش کلن عارف وزیر په تیرو دوو کلونو کې د غورځنګ د مظاهرو او غونډو پر مهال شپږ واره جیل ته تللی. هغه د غورځنګ سیاسي هدفونو ته دومره ځان سپارلی چې کله د فروری پر اتمه نیټه د شاوخوا دوو میاشتو تربند وروسته د ډیر اسماعیل خان له جیله راخوشي سو، نو د کور پر ځای د ارمان لوني د لومړي تلین غونډه کې د ګډون لپاره لورلای ته ولاړ. نوموړي مشال ویډیو ته وویل
زه چې جیل نه راخلاص شم او بیا زه جلسې ته لاړم نورلایی ته، ما ورته چې ما ته کور دومره خوا نه کوي چې د لرو بر شهید ارمان لوڼۍ کلین ته زه ولاړم، نه شم چې والله زه به په کور باندې قدم نه کښېږدو، زه به د خپلو بچیانو سره نه وینم.
عارف وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو، ټانګ، هریپور، واڼه او ډیر اسماعیل خان زندانونو کې شاوخوا دیارلس میاشتې تیرې کړې دي. هغه ته مبارزه، زندان، ځورونې او کړاوونه یو ډول په میراث کې پاتې شوي دي. د نوموړي کورنۍ په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال ګواښونه، مرګونه، بې کورۍ او نیونې لیدلې دي. عارف وزیر شل کلن و چې په 2015 کال کې یې کور ته پنځه جنازې ولوسوي چې پکې پلار، ورور، تره او د تره زوی ول. د دوی د وژنو ذمواري هغه وخت وسوالو طالبانو منلې وه، خو له دې سره یې د کورنۍ په نشه کولو لړۍ ونه درېدله او تر اوسه پورې شاوخوا دیارلس خپلوان د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر د عارف وزیر د تره زوی دی. د ترهګرۍ ضد جګړې زورونو د علي او عارف شخصي او سیاسي ژوند بدل کړی دی. په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ضد جګړه لږ څه سړه شوې، خو د دوی دواړو لهجې توندې شوې، خو فرق یې دا دی چې وسلوالو د ټوپک په ژبه او عارف او علي د سیاست په سولیزه ژبه خبرې کوي. خو عارف وزیر چې له زندانه د باندې وي نو هم د ده په خبره ورته دمکیانی ورکول کېږي.
ما په علي وزیر باندې چې طالبانو راملا وکړه پاکې زه زخمي شوم، ګواښونه هر وخت ماته کېږي کله په مختلف کاغذان ته واچوي چې موږ فلاني طالبان دا اوس چې زه په جیل ټانګ ته پیشي ته راوړی وم، ماته یو څه طالبان راغلي، بیا څه تصویران په تاڼۍ کښې ننه وکښل. ما ورته وویل چې ماپ چې د ما په وینې کښې خالي لږه رکا چې زه باید تاسو خلاف، خو موږ به د دمکیانو ته سوچ نه کړو، که دمکیانو ته موږ سوچ وکړو د موږ مبارزه بیا پاتې کېږي.
کله چې مې مرکه ورسره کوله نو هغه مهال عارف وزیر په ګاډي کې ناست د لورلای له جلسې واڼه ته کور ته روان و. کله چې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ماشومان درته نه وایي چې بابا نوره مبارزه مه کوه،
زه چې په جلو کښې وما یو بچای پیدا شوی دی، اما نه پېژندي چې ورشه هلته ژاړي. او زما لور چې کومه ما سره دا ګلالۍ ملګرو پوښتنه نه وکړه چې ته څه وایې، اوس په دغې ساعت په موټر کښې دې ورته ویل چې انشاءالله زه به تعلیم کوم چې پلار مې نه وي، زه به انشاءالله دا مبارزه ته خپله راوځم.
خو د حکومت په نظر کې عارف وزیر بې ګناه نه دی، هغه چې هر ځل نیول سوی نور باندې د پاکستان د قانون د سرغړونې دفې لګول سوي. پولیسو پر هغه په مختلفو وختونو کې د سرکار په کار کې د مداخلې، امن خرابولو، د ریاستي ادارو پر ضد د شعارونو او تکرارونو کولو، بغاوت او غداری کولو اف آی آرونه درج کړي دي، خو هر ځل عدالت عارف وزیر په ضمانت خوشي کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان یو وار بیا په وفاقي حکومت یعنی د تحریک انصاف واکمن حکومت باندې نیوکې کړي دي. په وزیر اعظم عمران خان یې نیوکې کړي دي چې د ده په وینا په درغلیو واکمنۍ ته رسېدلی دی او د خلکو د مسلو په هوارولو کې ناکامه راغلی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د مولانا فضل الرحمان په باره کې ویلي وو چې په هغه د درغلۍ مقدمې چلول پکار دي. نوموړي تېره ورځ په چارسده کې یوه جلسه کې دا څرګندونې کړې دي. فضل الرحمان، مولانا صاحب او شبیر احمد جان یې په اړه دا رپورټ رالېږلی.
دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پچا صدا کی ختم نبوت کانفرنس په موقع وینا کیول چې وزیر اعظم عمران خان لخوا په د غداره دفاع یعنی د پاکستان د عین آرټیکل شپږم لګول خبره د دوی جهالت او ناپوهی خایي. زه خو پډاګ اعلان کوم چې ستاسو د حکومت ختمول زموږ د ژوند مقصد دی. پټ پنا نه وایم، خپخ کاروایم چې ستاسو د حکومت په ضد به هر یو حربا کارول زه خپل آئینی او قانونی ذمہ واری ګڼم. مولانا فضل الرحمن اول چې دا یو سوچ وو چې ګنې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد ملکی او بهر ملکی مضبوط قوتونه دي او د دې په ضد آواز پورته کول ګران کار دی، خو بیا هم دا جرأت یوازې د جمعیت علما اسلام فی ډلې وکړو. نوموړي په موجوده حکومت تور لګو چې په سیاسي توګه دا یو غیر آئینی حکومت دی، نه د دې پاتې کېدل نه دی پکار. په سیاسی توګه غیر آئینی حکومت دا کارکردګۍ په لحاظ دا هیواد د معیشت تباهۍ سیموار حکومت، دا قام د غربت او جهالت ذمہ دار، دا ځوانانو د مایوسۍ ذمہ دار حکومت، او بیا هم وایي چې زه به حکومت کوم، نو بیا دا حکومت نه دی پاتې کېدل پکار. مولانا فضل الرحمن اول چې موجوده حکومت په پاکستان د قرضو یو غټ بوج اچولی دی، ولی بیا هم معاشي حالت نه ښه کیږي. ولی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي وایي چې مولانا فضل الرحمن اولس د ووټونو په ذریعه رد کړ دی، نو ځکه د حکومت په ضد احتجاجونه کوي او دا چې ملکی معیشت نظام به ډېر زر په سما لاره کړي. د پامل ده چې چار صده کې شوې دغې د ختم نبوت غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مرکزي او صوبایي مشرانو علاوه د تحریک ختم نبوت مرکزی او ضلعی مشرانو هم ویناګانې او ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو بل رپورټ ته ورځو. د هنګو په درسمند سیمه یو ځنګل کې دا تکلانې ماشومې مړې موندل شوې ده. د کورنۍ غړي وایي دوی شک دی چې په دې باندې جنسي تیری هم شوی دی. دې لړکې پرون د ځایي خلکو لخوا یو احتجاجي مظاهره هم شوې ده. په دې هکله تفصیل د سیمه نظم خبریال طارق ورک زیرا کوي.
د اتوار پر ورځ د یاد پیښې پر دې عمل کې غټ شمېر ځایي خلک لخپل کورونو راوتلي او هغلته احتجاجن ټل پېښور مرکزی لارې تر دریو ګنټو تړلې وه. ځایي مشر او پخوانی ناظم عباس احمد وایي دا یو وحشیانه ګام شوی چې ورباندې د علاقې هر وګړی سخت دردېدلې، نو غوښتنه کوي چې تورن کس ته د سخت سزا ورکړل شي. معلومات در مخا د سورخیلو مدیحا د هفتې په مازیګر غیبه شوې وه چې وروسته مړې هغلته په مقامی ځنګل کې بله ورځ بیا سهار وختي وموندل شو. د متاثره کورنۍ یو غړی ګل رحمان وایي نه پوهېږي چې دا ورسره څنګه وشول. ګل رحمان زیاتوي حکومت د اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او سزاوارې کړي چې بیا څوک داسې ناوړی کار ونه کړي. بلخوا د پولیسو ځای مشر شوکت علی شاه وایي د مدهې پیښې په تړاو ځینې مشکوک کسان نیولي چې ورنه تحقیقات روان دي. شوکت علی شاه زیاتوي دوی کوشش کوي چې پر سیاسي بنیادو اصل مجرمانو ته ځان ورسوي او زر تر زره قانون منګولو ته وسپاري. د یاد پیښې ایف آی آر تیره ورځ په دوابه تاڼه کې تر کېدو وروسته پولیسو د مدهې مړې د هنګو مرکزی هسپتال ته د پوسټمارټم لپاره وړې. په پوسټمارټم رپورټ کې راغلي چې په مړي تشدد شوی او باندې ډزې هم کړې، خو ولې په هغه کې د جنسي تیرې په اړه واضح خبره نه ده شوي د جنسي تیری کره معلومات به لمړی اخستل شوي د وینې نمونې ټیسټونه تر راتلو وروسته معلومیږي. تاریق ورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډې زغرو.
د پاکستان وزیر اعظم ولی د افغانستان سولې په اړه د پاکستان د امنیتي ځواکونو او منتخب حکومت دریځ یو دی. دا خبره نن عمران خان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر لخوا په دې هېواد کې د افغان کډوالو د 30 کلونو پر کېدو په مناسبت د ورځني کانفرنس ته په وینا کې وکړه. پرون په ډېر اسمن خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه له حکومت د دې غوښتنې په کولو سره پای ته ورسېده چې منظور پښتون او د غورځنګ نور نیول شوي فعالان دي ژر تر ژره خوشې کړي. دا جلسه په رتاکولاچ میدان کې جوړه شوې چې په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د جمعیت الاسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د حکومت تر نسکورېدو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي. موړي د فروری په 14 یعنی پرون په 14 کې د ختمو نوبت کانفرنس ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د هنګو په در سمندو کې پرون نسلونو کسانو د 3 ساعت لپاره د کلپ شور لاره وتړله او احتجاج وکړي. دوی د وی اته کلمې ماشومې مدیحې په مرموز ډول د وژنې او ممکنه جنسي تیري خلاف راوتلي ول. پرون د کوټي پرېس کلب مخې ته د خوځدار ځوانانو د نشي توکو خلاف مظاهره وکړه. هغو له حکومت وغوښتل چې ولسان کې په صبح کې دي د مخدره موادو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د چین د روغتیا ملي کمیسن نن په خپل رپورټ کې ویلي چې تر پرون ناوخته د کورونا وایرس ته وجې د وژنې سو کسان شمېر 1,700 پورته شوی. په دې وایرس اخته شوو کسان شمېر 1,500 ته رسېدلی. په تېرو 3 ساعتونو کې 2,048 نوي کیسونه مخې ته راغلي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د ریاست د خبرونو لنډیز واورید. اوس وخت شوې ده د هفتواري خبرونه جمهوریت غوونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د حق مبارزینو کیسې دراوروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د نن په خبرونه کې د یو سیاسي ورکر او مبارز جاوید هاشمی سره خبرې شوې دي. راځي چې په ګډه واورو.
دا د پاکستانی سیاستوال جاوید هاشمی ملاتړی دی. شعار ورکوي یو زړور سړی نور جواب ورکوي هاشمی هاشمی. دا تشه یو سیاسي یا جذباتي ناره نه ده بلکې شاته پورا پس منظر دی. هغه دا چې جاوید هاشمی شایي د پنجاب د ګوتو پشمیر کسانو کې یوې چې له 1978 کال راځي د پاکستان له هر واکمن سره سیاسي دغره وهلې ده. نوموړی په 1948 کې د ملتان په مختوم رشید کلی کې پیدا شوی. نیکه او پلار یې د پاکستان د جوړېدو د تحریک پر مهال په مسلم لیگ ګوند کې وو. زیږیدنه او روزنه په یو سیاسي کورنۍ کې شوې. همدا وجه ده چې کله په 1988 کال کې زده کوونکو د پاکستان په لر او بر کې د جنرال ایوب خان د فوجي امریت پر ضد پاڅون وکړ نو جاوید هاشمی په شل کلنۍ کې په دې تحریک کې شامل شو. نموڑے ہگا رجیا دیوی
ہمارا طالب علم ملتان میں شہید ہو گیا تھا.
په ملتان کې زمونږ یو زدکون کې ملګری شهید شو. نو په دې لړ کې مونږ احتجاجي مظاهره وکړې او زه 2 ځلې د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې ونیول شوم او بیا د جنرال یحیی خان په حکومت کې هم گرفتار شوم.
څنګه څنګه جاوید هاشمی په عمر لوی دی ورسره فکر هم پراخېدلې. د لوړو زده کړو لپاره له ملتانه لاهور ته ولاړ. په پنجاب یونیورسيټي کې داخله واخیسته. دا وخت پنجاب پوهنتون د ځوانانو د سیاست مرکز وو. نوموړي د جمعیت اسلامي د ځوانانو سازمان اسلامي جمعیت طلبه له پلیټ فارم د یونیورسيټي د یونین مشر شو. دا د 1901 لسیزي لومړی کلونه وو. پاکستان په 2 برخو ویشل شوی وو. د اقتدار واګې د پیپلز پارټي د بانی ذوالفقار علي بوټو په لاس کې وې. جاوید هاشمی د بوټو د حکومت پر ضد په ډیره فعال ځوانانو کې وو. د دې پاړه مشهور ده چې هغه د چا لحاظ نه کوي چې څه پر زړه وي هغه پر خوله راوړي. یو مثال د جاوید هاشمی له ذوالفقار علي بټو سره د ملاقات دی.
د ذوالفقار علي بټو صاحب د حکومت کولو په انداز کې فاشیزم او فستاییت و. ما مخامخ هغه ته وویل چې تاسو فاشیست یئ. هغه ځواب راکړ چې زه فاشیست نه یم، بلکې تاسو ته به د فاشیزم تعریف یا تشریح معلومه نه وي. ما ورته وویل چې زه د فلسفې طالب علم یم او د فاشیزم تعریف هم راته معلوم ده، خو زه به په تاریخ کې دوه کسان درته یاد کړم. یو د ایټلی فاشیست واکمن مسولینی او بل د جرمنی هیټلر وو، خو درېم فاشیست د دې زما مخې ته ناست دی. خو بټو صاحب زما پر دې خبره زیات غوسه نه شو.
د جاوید هاشمی په وینا د دغه لیکول لپاره د ذوالفقار علي بټو په واکمنی کې پر د تر څلور سو زیاتې مقدمې جوړې شوې چې پکې د بغاوت او قتل مقدمې هم وې.
د بټو صاحب په واکمنۍ کې زه د لاهور په شاهي قلعه کې بندیوان شوم. د پنجاب او ملتان چې څومره جیلونه دي په هغو کې بند کړل شوم. تشدد هم را باندې وشو او ډېر سخت ووهل شوم. زه به د وورې پر بلاک هم سملول کېدم.
په 1908 کال کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. جنرال ضیاءالحق ته د ملګرتیا لپاره د بټو د مخالفینو ضرورت و او هغه جاوید هاشمی ته وړاندیز وکړ او ومنل سو. جنرال ضیاءالحق هغه د ځوانانو د چارو وزیر کړ، خو یو کال وروسته هغه ځکه استعفا ورکړه چې د ده په وینا جنرال ضیاءالحق په درې میاشتو کې د انتخاباتو کولو وعده پوره نه کړای سوه. له فوجي حکومت تر جلا کېدو وروسته د جاوید هاشمی بیا بدی ورځې پیل شوې.
د جنرال ضیاءالحق صاحب په واکمنۍ کې پر ما د جوړو شوو مقدمو نوعیت داسې و چې پکې زما اوخه مشر ورور او زما د کورنۍ نور غړي جیل ته واچول. پر ما هم مقدمې جوړې شوې چې ما پکې ضمانت وکړو.
په 1988 کال کې د الوتکې رالوېدو په پیښه کې جنرال ضیاءالحق ووژل سو. په پاکستان کې لس کلنه مارشله پای ته ورسېده. جمهوریت بحال سو، انتخابات وسو او د پیپلز پارټي مشره بېنظیر بټو وزیر اعظم سوه. جاوید هاشمی په مسلم لیگ ګوند کې شامل سو. بیا تر شاوخوا یولس کلونو پورې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز حکومتونه جوړول او راپرځول. جاوید هاشمی د دې رقابت قربانی سو، څو ځله ونیول سو او خلاص سو، خو بیا 1999 راورسید. جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړ.
Having briefly explained the background,
په لنډ ټکو کې د پسمنظر تر بیانولو وروسته زه غواړم تاسو خبر کړم چې پوز د اخیری اقدام په توګه کنټرول اخیستی دی چې دارنګه د نورې بې ثباتۍ مخه ونیسي.
جاوید هاشمی د نواز شریف په کابینه کې وزیر و. جنرال مشرف د نواز شریف ترڅنګ د مسلم لیگ نور مشران ونیول چې پکې جاوید هاشمی هم و. هغه وروسته خوشی کړل سو. جاوید هاشمی د 2003 کال د اکتوبر په میاشت کې بیا ځکه ونیول سو چې هغه په خبري غونډه کې یو داسې خط په ډاګه کړ چې د ده په وینا په پوچ کې دننه افسرانو د جنرال مشرف پر ضد سیاستوالانو ته لیکلی و.
جنرال مشرف زبونی ولم او تقریبا سکم شپک کاله په جیل کې وساتلم. هغه پر ما د بغاوت مقدمه وکړه او هغه هم په جیل کې دننه را باندې وچلوله. په جیل کې هم دغه سکم شپک کاله په قید تنهایی کې وساتل شوم.
دا د جاوید هاشمی د ژوند تر ټولو اوږد او تریخ قید و.
نواز شریف چې په دې نږدو کې جیل ته واچول شو، هغه راته وویل چې مونږ یې لومړی شپه په همهغه کوټه کې وساتلو چې تاسو پکې وئ. هغه وویل چې هغه خو ډېره ویرونکې کوټه وه. ما ورته ځواب ورکړو چې میا صاحب، زه په دې کوټه کې سکم دوه کاله ساتل شوی یم. ما به خپلو ملاقاتیانو او کورنۍ ته نه ویل چې زه تر کوم حاله تیریږم.
جاوید هاشمی نه یوازې زندان ته واچول سو، په ذهني توګه د ماتور لپاره قید تنهایی کې وساتل سو. بیا کوشش وسو چې هغه په بدني توګه هم مات کړي.
جسمانی تشدد هم ډیر را باندې وکړو. زما سر به له دیوالونو سره په زور زور ووهلو. په جنوري فروری میاشت کې یعنی په سخت یخ کې به یې زما په کوټه کې یخې اوبه راپرېښودلې، خو زه به مجبور وم چې پکې اوسېږم. د سکلو لپاره به یې داسې اوبه راوړلې چې رنګ به یې تک تور و او د سکلو قابله به نه وي. دوه درې ځله داسې وشو چې دوی به له درختو لختې راپرې کړې، سترګې به یې راوتړلې او زما په وهلو به یې شروع وکړه چې ورسره به زما بدن تک شین شو.
بلاخره په 2008 کال کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د جاوید هاشمي د خوشي کولو حکم وکړ. د لاهور کورټ لکپت جیل مخې ته د جاوید هاشمي پلویانو کلونو وروسته د خپل مشر څهره ولیده. دا فکر کېدلی چې د جیل کړاوونو به د جاوید هاشمي حوصلې ماتې کړې وي او له راوتلو وروسته به د پوځي حکومت پر ضد سخته لهجه نه استعمالوي، خو هغه د جیل په دروازه کې خپلو پلویانو ته برعکس تقریر وکړ.
موږ مبارزه جاری ده او د آئین تر واکمنۍ پورې به دوام وکړي. موږ پوځي حکومت نه منو او هغه وخت به په آرام کښینو چې دوی مو له واک نوي پسې اخیستي.
جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علی بھٹو، جنرال ضیاء الحق، بینظیر بھٹو، جنرال مشرف او آن د خپل ګوند یو مشر شهباز شریف یا خو جاوید هاشمی زندان ته واچولی یا یې ورباندې مقدمه جوړ کړي، خو هغه جذبه کمه یوه ده چې جاوید هاشمی د هر دور له واکمن سره ډغرې ته هڅوي.
جذبه ایک ہی تھا کہ ایک انسان کو اس کی جذبہ
میں دعویٰ چی انسان چی دا خبرو کولو کم خواہش لري هغه ته دی دا حق ورکړل شي. دا وینا ازادۍ مو ورنه اخلي، هغه پرېږده چې خپل خبره وکړي او دا بیا ستاسو خوخه ده چې د هغه له خبرې سره اتفاق ونه کړی. دا وینا ازادۍ د جمهوریت بنیاد دی. زما په فکر له دې بغیر پاکستان نشي پاتې کېدای. د دې هیواد سرحدونه هغه وخت مضبوطېدای شي چې وړو صوبو ته د برابرۍ پر بنیاد حقونه ورکړل شي. جمهوریت زموږ یوازینی طاقت او قوت دی.
چھوٹے صوبوں کے لوگ دوسرے لوگ برابری کی سطح پر ان کا حق ان کو دے دیں. ہمارا ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی قوت ہے، وہ جمہوریت.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر جاوید هاشمی تر نیمې پیړۍ هم د زیاتې مبارزې حال واورېدی. په دې مبارزه کې هغه په وار وار جیلونو ته تللی، نظربند سوی، جلسی مظاهرې کړي، وزیر جوړ سوی، خو وروستی پیغام یې هم دا و چې د پاکستان قوت او طاقت جمهوریت او د وینا ازادي ده. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه ښه وایم. شاد او آباد اوسئ.
عبدالحی کاکل درته جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کړه. اوس وخت شوه د یوې بلې هفتهوارې خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
د سولې پر لور.
د افغانستان حکومت ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو د دوی په وینا یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره اوربند ضروری دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي طالبانو ورسره منلی چې د تشدد کچه به راکمی. په دې اړه نن د سولې په لور خپرونه کې غږیږو. زمو کوربا بشیر ګواخیم. ستړي مشئ. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي د امریکایي او طالبانو استازو ترمنځ په قطر کې روانو مذاکراتو کې شوی پرمختګ ستایي او هیله لري چې دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی او مرستیال وین لطیف محمود د فروری په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر محمد اشرف غنی سره د فروری په 12مه په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې طالبان په تشدد کې د کموالی وړاندیز کوي.
پایان جنگ، پایان
دا جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زمونږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
سیل مشال ریډیو د سولې په لور خبرونه اوري. زه بشیر گواخم. په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له نږدې یو کال راهیسې خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغان حکومت څوک نشته. طالبان وایي یوازې د امریکای سره لومړی خبره کوي ځکه چې د جګړې اصلي لوری امریکایان دي. افغان حکومت له ډېر وخت راهیسې وایي چې بغیر له افغانانو هیڅ مذاکرات نشي کامیابېدلی. تر اوسه پورې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د روانو مذاکراتو د جوړجاړي په اړه ډیر تفصیل نشته، خو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه به امریکایان د دې توافق تر لاسلیک کولو وروسته له افغانستانه خپل پوځیان ویستل پیل کړي. دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 امریکایي ځواکونه شته دي چې تر ډیره پورې د روزنې او ټریننګ په برخه کې کار کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي هیله لري چې طالبان تر دې وروسته د افغان حکومت سره هم خبرو ته کښېني. د هغه په وینا افغان وژنه باید ختمه شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یوه پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گل تروانی بری گیلا آسمان وطنا
پدول درو پانی بری گی لاسمان وطنا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو منے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا تاد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اور زمو کوربه بشیر گواهیم د سولې په اړه بحث کوو نو د هغه کتاب په اړه به هم درته ویو چې نوې چاپ شوې ده دا کتاب د عدم تشدد د لارې مبارز بچا خان د خودی خدمتگار تحریک په اړه نوې څېړنه دا او څېړونکي احمد الله ارچوال لیکلی
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نور ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دسی دی په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلی دی او سوال اساسي دا دی چې آیا دا تحریک چې و دا ستراتیژیک تحریک و او په تعقل ولاړ تحریک و او که دې د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی به نوي د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې و دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې یوه لیکلې ستراتیژي نه لرله، خو د یوې ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا دی خدای خدمتگار تشدد نکاو زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسی مبارزو کې خدای خدمتگار په هغه د ګوت په شمیر مبارزو کې چې هلته دی د تشدد نکولو باندې قسم کاو او د دې نه بر علاوه خدای خدمتگار کې یو تنظیم او یو نظم موجود و د دې نه مخکې که ته د خدای خدمتگار باره کې لیکلي کتابونه وګوري هلته دا خبرې نشته هلته چا په دې باندې بحث نه دی کړی چې خدای خدمتگار ستراتیجي څه شی وه
د سولې پر لور
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم خوشاله اوسئ
کچکو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا
دنیا ما پختنیما